درنو اوریدونکو السلام علیکم. نننې یک شنبه د 1499 المریز کال د دلوی لسمه د 2011 کال د جنوري ل 10 سره برابر ده. زه اسمت څاروان د ازلي رادیو د نورو کارکونکو ل لوري تاسو ته د نن ورځې په دې لمړی خبرونه کې هرکلی وایم. په دې هیله چې ورځ مو نیکمرغه وي، لمړی مو د دې خبري مجلې د مهمو مطالبو د سرټکو اوریدو ته رابولم. د ولسی جرګې نوی غړي به چې پرونی د رئیس ته انتخابولو لپاره دوه ځلې رای واچولې په خپل نننۍ غونډه کې د خپل مشر د ټاکلو پر لارو چارو خبرې او پریکړه وکړي. په کابل، جلال آباد، هرات او مزار شریف ښارونو کې مظاهره چانو له ایران څخه وغوښتل چې د افغانانو د اعدامونو لړۍ بند کړي. په کونړ کې د یوې چاودیدونکې وسیلې په چاودنه کې دوه ماشومان مړه او څلور ښځې ژوبل شوې. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې د ارچی نارامه ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې ده. په سرپل ولایت کې دولتي چارواکي ادعا کوي چې د دولت اویا تنو وسلوالو مخالفانو له خپلو څلورو قمندانانو سره له جګړې لاس اخیستی. په مصر کې مظاهرې دوام لري. د دې هیواد ولسمشر حسن مبارک د مظاهره چانو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې له واکه به لاس وانخلي، خو په نظام کې به اصلاحات راولي. د راپورونو له مخې پرون د الجزایر په شمال ختیځ ښار بیجایا کې زرګونو مظاهره چانو د حکومت ضد لاریون کې برخه واخیسته. او د هالند حکومت پرون وویل چې په ایران کې د یوې ایرانی الاصلي هالنډۍ میرمنې له اعدام وروسته د دې هیواد سره خپلې اړیکې محدودوي. د دې او څو نورو موضوعاتو په څنګ کې د افغانستان مسایلو ته په لویدیځو ورځپاڼو کې کتنه کوو او دغه راز د مصر پر تحولاتو هم په تفصیل شخیږو. خو لومړی د افغانستان موضوعات. ټاکل شوی دی چې د نوې ولسی جرګې غړي نن یو وار بیا د جرګې د رئیس ته غوره کولو لپاره غونډه وکړي. پرون د رایه اخیستلو په لومړي پړاو کې یونس قانوني، عبدالرب رسول سیاف، میرویس یاسینی او حاجی عبدالظاهر قدیر ته رایه واچول شوې. وروسته د دوو مخکښو کاندیدانو یعنی یونس قانوني او عبدالرب رسول سیاف ترمنځ سیالي وشوه، خو د جرګې له پریکړې سره سم هیڅ یو د اکثریت لپاره ټاکل شوی نصاب یعنی 132 رایه ترلاسه نه کړی شوې. ولسی جرګه 209 چوکۍ لري، خو پرون څلور وکیلان په بیلابیلو دلایلو جرګې ته نه راغلي. د ښاغلیو سیاف او قانوني ترمنځ په سیالۍ کې اته رایې باطل اعلان شوې او پر دې موضوع چې دا رایې وشمیرل شي او کنه خبرې نن ته وځنډېدې. نن به جرګه معلومه کړي چې آیا له سره رایې واخیستل شي او که باطل رایې هم وشمیرل شي. د موضوع تفصیل زبر ژمن په خپل راپور کې اوروي.
سره لدې چې د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ ته د دویم دور انتخابات هم شول، خو پایله یې ګونګه پاتې شوه. په دویم دور کې له دواړو کاندیدانو نه یو هم د ولسی جرګې د حاضرو 204 سریښتو غړو غوڅ اکثریت چې لږ تر لږه 132 رایې کېدلې ترلاسه نه کړ. عبدالرب رسول سیاف 119 او محمد یونس قانوني تر هغه درې کمې 114 رایې راخپلې کړې او نه باطل رایه هم اچول شوی وي. د ګټې او بایلات پریکړه بیا هم په باطل رایه پورې تړلې پاتې شوه چې آیا وشمیرل شي او کنه. له همدې امله د ولسی جرګې موقت رئیس محمد سرور عثماني اعلان وکړ چې په دې اړه به د یکشنبې په ورځ بحث وشي. د یوې نتیجه داسې شوه چې 122 جمع یو یعنی 132 پوره نه شول، باید سبا یې په اړه پریکړه وشي. د خپلو داخلي دندو په اصولو کې به یو ماده زیاته کړو. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د انتخاباتو په لومړي دور کې عبدالقدیر ظاهر او میرویس یاسینی هم ځانونه کاندید کړي وو. په دې دور کې ښاغلي قدیر 34، یاسینی 34، سیاف 8 او قانوني 4 اتیا رایې ګټلې وې. له انتخاباتو مخکې ځینو وکیلانو دا اټکل وکړ چې باطل رایې ښایي یو ځل بیا د لانجې ټکی جوړ شي، ځکه خو یې په اړه بیلابیل نظرونه ورکړ شول. چا ویل باید وشمیرل شي، چا ویل چې باید ونه شمیرل شي، او ځینو ویل باید په دواړو کاندیدانو وویشل شي، خو په دې اړه وروستۍ پریکړه ونه شوه. بلخوا مشرانو جرګې هم په داسې حال کې خپل مشرتابه پلاوی وټاکه چې تر اوسه پورې له دریو نه یوه برخه چې د جمهور رئیس لخوا انتصابي ده نه ده ورپېژندل شوې. د مشرانو جرګې په انتخاباتو کې فضل هادي مسلم یار د رئیس، عالم ایزیدیار د لومړي مرستیال، حاجی رفیع الله ګل افغان د دویم مرستیال، مولوی عبدالولی راجی د منشي او سید عزیز الله الفتی د منشي د مرستیال په توګه وټاکل شول.
آزادي رادیو لسکونو کسانو د شنبه په ورځ د سیاسي ادامونو د مخنیوي په خاطر په کابل مزار شریف جلال آباد او همداراز هرات ښارونو کې مظاهره وکړه. دوی په ایران کې د سیاسي کسانو او افغانانو د اعدام د مخنیوي غوښتنه کوله. دا مظاهره د ملي پیوستون ګوند له لوري ترتیب شوې وي. د کابل د مظاهره په باب معصوم میوند راپور راکوي.
دا د ملي پیوستون ګوند په سلګونو پلویان دي چې د سیاسي اعدامونو د مخنیوي د ورځې د لمانځلو لپاره واټونو ته راوتلي او په ایران کې یې د دغو اعدامونو د بندولو غوښتنه کوله. ایران په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکښې د سیاسي مخالفینو د اعدام کچه ډېره لوړه ده. په کابل کې مظاهره کوونکو د ایران د حکومت پر دې دریځ کلک انتقادونه وکړه او د هغوی پر ضد یې شعارونه ورکړل. د ملي پیوستون ګوند یو غړي او د مظاهرې مخکښ ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې په هرو اتو ساعتونو کې یو سیاسي مخالف کس اعدامېږي.
هدف خو نن ورځ زمونږ همبستګي د ټول آزادۍ غوښتونکي د نړۍ د نن ورځ یوازې په افغانستان کې نه ټول نړۍ کې دا ورځ منځي. په هر اته ساعت کې یعنی یو کس اعدام ایران.
دغه مظاهره د کابل له شیرپور څلور لارې څخه پیل د ایران سفارت مخته دغه هیواد حکومت پر ضد شعارونه ورکړل او په نوي ښار کې پای ته ورسېده. د راپورونو له مخې ایران تر اوسه لسګونه افغان کډوال په ایران کې اعدام کړي. د افغان دولت بیا بیا غوښتنو سره ایران تر اوسه د اعدام و افغانانو کرا شمیران نه ده یاده کړی. د افغانستانو مشرانو جرګې د ځینو خړو د معلوماتو له مخې په ایران کې شاوخوا 3000 تنه افغانان په اعدام محکوم سوي. مظاهره کوونکو چې د ایراني مشرانو پر ضد شعارونه ورکول همدارنګه له افغان دولت څخه هم ګیله وکړه. د دوی په خبره افغان دولت په ایران کې د افغان کډوالو د اعدام د مخنیوي لپاره جدي کار نه دی کړی.
ځوانم زحل دی. ایران رژیم یو تور رژیم دی او دی غواړي چې همیشه غواړي چې زموږ زندانیان اعدام کړي. د خاطر موږ غواړو چې موږ د زندانیان
ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې خپل ډیر سیاسي مخالفین اعداموي او له همدې امله پر ایران باندې خورا ډیر نړیوال فشارونه دي چې له دغه کاره لاس واخلي.
په مزار شریف کې هم سلګونو کسانو پرون په ایران کې د افغانانو د اعدام پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهره چانو په وینا دا مظاهره د اعدام د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت تنظیم کړې وې. سمیع الله غوښتون د موضوع نور تفصیل اوروي.
په مزار شریف سلګونو ښځو او نارینه و د ایران د حکومت پر ضد لاریون کې د ایران په زندانونو کې د پراتو زندانیانو د خوشې کېدو غوښتونکي شول. مظاهره کوونکو وویل چې د ایران حکومت په لسګونه افغانان وژلي او اوس هم 15000 افغانان د ایران په زندانونو کې پراته دي. د ایران حکومت غواړي چې د دغه زندانیانو څخه 3500 تنو ته د مرګ سزا واوروي. په مزار شریف د ایراني حکومتي واکمنو پر ضد لاریون د افغانستان د همبستګۍ ګوند لخوا پلاره چول شوی و. د دغه ګوند مرستیال اسکرشاه رحیمي وایي موږ په دغه لاریون کې د ایراني حکومت د دوه ظالمانه اعمالو په خاطر خپل غږ اوچت کړ او د ملګرو ملتونو له سرمشي څخه غواړو چې څنګه د ایراني حکومت د بشري شکنجو او وژنو په اړه چوپ پاته دی. په دغه لاریون کې یو زیات شمیر مېرمنو هم ګډون درلو او تر نارینه وو زیات د ایران د حکومت پر ضد شعارونه ورکول چې د ښځو په استازیتوب مېرمن جمیله رسنیو ته وویل.
با وجود از اینکه در افغانستان جاسوسخانه های مشخص خود داره، قلمداران مشخص خود داره، تفنگداران مشخص خود داره، فعالیت های غیر و غیره زیر نام مرکز فرهنگی و دگه و دگه داره، بازم به افغان های مهاجر بی پناه ما که به ایران میره به خاطر کار.
د دې سره چې د ایران هیواد په افغانستان کې په بیلو بیلو نمونه خپل استخباراتي ځانګړي وسلوالې ډلې د فرهنګي ټولنو تر نامه لاندې روزي او فعالیت لري، ولی افغانان چې د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره په ایران کې په درندو او شاکه هغو کارونو بوخودي چې ایرانیان یې نشي کولی او ګټه یې هم ایراني ولس ته رسیږي، خو افغانان وژلي او زنداني کوي.
خبری مجله اوري.
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د یوې سرګلولې په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او څلور ښځې ژوبل شوې دي. روحلا انوري له کونړ راپور راکوي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل د غازی آباد ولسوالۍ په نشګام کې څو تنو ماشومانو د ایګایس په ناچاو د سرګلولې لوبې کولې چې ناڅاپه چاودنه رامنځته شوه.
په نتیجه کې دوه کسه ماشومان، یو زنانه مړه دي او درې نور ماشومان زخمیان دي.
هغه وویل ټپیان د درملنې دپاره د اسدآباد روغتون ته رسول شوي دي. د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاک ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځایه دوه مړي او څلور ټپیان راوړل شوي دي.
دوه زخمیان د دوی نه چې یو درې کلن ماشوم وه او یو لس کلن ماشوم و. مخکې له دې چې روغتون ته
ورسیږي بلاره ساور کړي وا څلور نورې زنانه چې یو اته کلنه ماشومه ده او درې نورې زنانه د دې روغتون ته راغلي دي یو د دوی نه د شلو کلو په عمر یو زنانه هغه نګرار روغتون ته لیږل شوې ده
د یادونې وړ ده چې له دې څخه څو ورځې وړاندې د نارنګ په ولسوالۍ کې هم دې ته ورته پیښه شوې وه چې په نتیجه کې یې شپږ تنه ماشومان ټپیان شوي وو
په سرپل ولایت کې دولتي چارواکي ادعا کوي چې د دولت اویا تنو وسلوالو مخالفانو له خپلو څلورو قمندانانو سره له جګړې لاس اخیستی او له دولت سره یو ځای شوي دي مقامات وایي چې په جوزجان ولایت کې هم دېرش تنو وسلوالو مخالفانو له جګړې لاس اخیستی دي له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال عالم رحمانیار د راپور له مخې د سرپل امنیتي چارواکو وویل چې په دې ولایت کې د اویا تنو تسلیم شویو کسانو په منځ کې د طالبانو څلور قمندانان ملا حسن ملا کمال شریفی او صالحی شامل دي د دوی په وینا دغه کسانو دولت ته خپل ډیر کلاشینکوفونه هم سپارلی دي لبلې خو د سرپل د گاونډي جوزجان ولایت د امنی قمندان جنرال عبدالعزیز غیرت وایي چې په دغه ولایت کې ډیر شتنو وسلوالو مخالفانو له جګړې لاس اخیستی دی تیرونې هم د جوزجان ولایت مقاماتو د دولت د سلو وسلوالو مخالفانو د تسلیمېدو ادعا کړې وه په همدې حال کې د قوشتیپی او درزاب ولسوالیو په څو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پولیسو ترمنځ د نشټو راپور ورکړی شوی دی چې د طالبانو په ادعا په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوی دي دولتي چارواکي د طالبانو ادعا ردوي خو مقابل لوري ته د تلفاتو د اړولو په باب څه نه دی ویلي له بلې خوا د کندوز ولایت چارواکي وایي چې پرون د دې ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د جرمني په مشرۍ د ولایتي بیا رغونې د ټیم په یوې زغروالې وسیلې د سړک د غاړې ښخ شوی بم وچاودېده چې له امله یې د دوی درې سرتیري ټپیان شول د کندوز د بیا رغونې ولایتي ټیم هم دا پیښه تایید کړې خو په دې اړه یې چې آیا له دې حملې څخه هدف د جرمني سرتیري ول او که په سیمه کې امریکایي ځواکونه څه نه دی ویلي طالبانو د یو بیان په خپرولو سره د دې حملې د مسؤلیت اخیستو ترڅنګ ویلي چې څلور جرمني سرتیري وشل دي خو د طالبانو دغه ادعا افغان چارواکو رد کړې ده د افغانستان په شمال کې د جرمني شاوخوا څلور زره اووه سوه سرتیري ځای پر ځای دي چې اکثره یې په کندوز کې د امنیت ترڅنګ د بیا رغونې په چارو بوخت دي د کندوز په یو بل خبر کې ویل شوي چې د پیوبل خبر کې د امنیتي مقامات له خولې ویل شوی چې په ارچی ولسوالۍ کې د دولت او وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات بریالي پای ته رسیدلی دي د دې موضوع تفصیل له کندوز نور محمد سهیم راستولی
کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې وړ مورز د دشتارچی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل شوی وو امنیتی ځواکونه په دې توانېدلی دي چې بې له کوم مقاومت څخه د دغې ولسوالۍ ټولې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي د یادونې وړ ده چې د دشتارچی ولسوالۍ د کندوز په سطح وروستۍ ناارامه ولسوالۍ ده چې دا د ویل کېږي د مخالفینو له شتون څخه پاکه شوې ده دا په داسې حال کې ده چې د دغې ولسوالۍ په ختیځ ګاونډ د تخار ولایت د خواجهغار ولسوالۍ او لویدیز گاوند د امام صاحب ولسوالۍ په خوا د مخالفینو لشتون څخه پاک اعلان شوی دی او په کې د مهال امنیتی ځواکونه ځای پر ځای دي د دشتارچی ولسوال د پښتنې په جواب کې چې کچېرې په دغو عملیاتو کې د مخالفینو هیڅوک نیولای شوی هم نه دي او د هغوی په مخ د تیښتې بله لاره هم نشته نو په دغې ولسوالۍ کې موجود مخالفین په تېره بیا د هغوی بهرني قمندانان به چېرته تښتېدلي وي داسې وویل هو کې په دغو سیمو کې دوه تاجیکي تبه وژلی شوي او دوه ازبکي تبه هم اسیران شوي دي او پاتې نورې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ او د کندوز ولایت ګورتیپی او د خان آباد د اقتاش په لورې فراري شوي دي
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د خبرونه په دوام کې د افغانستان د مسایلو په باب د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي خو اوس د دې خبرونه د زینو مهمه مطالبه سرټکی او زلبیا د ولسی جرګې نوی غړي به چې پرونی د رئیس د انتخابولو لپاره دوه ځلې رای واچولې په خپل نننۍ غونډه کې د خپل مشر د ټاکلو پر لارو چارو خبري او پریکړه وکړي په کابل جلال آباد هرات او مزار شریف ښارونو کې مظاهره چانو له ایران څخه وغوښتل چې د افغانانو د اعدامونو لړۍ بند کړي په کونړ کې د یوې چاودیدونکې وسیلې په چاودنه کې دوه ماشومان مړه او څلور ښځې ژوبل شوې. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې د ارچي نارامه ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې ده. په سرپل ولایت کې دولتي چارواکي ادعا کوي چې د دولت اویا تنو وسلوالو مخالفانو له خپلو څلورو قمندانانو سره له جګړې لاس اخیستی او له دولت سره ملګري شوي دي. په مصر کې مظاهرې دوام لري. د دې هیواد ولسمشر حسنی مبارک د مظاهره چانو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې له واکه به لاس وانخلي. د راپورونو له مخې پرون د الجزایر په شمال ختیځ ښار بیجایا کې زرګونو مظاهره چانو د حکومت پر ضد لاجون کې برخه واخیسته او د هالند حکومت پرون وویل چې په ایران کې د یوې ایرانی ولاستي هالنډي میرمنې له اعدامه وروسته له دې هیواد سره خپلې اړیکې محدودوي. تاسو زموږ اخله ازادي رادیو څخه اورئ. د خبرونه په دوام کې باید قانونو د وزیر لقبل واوري چې په راتلونکي کال کې باید هیواد څو قانونه دا وتلبي توړاندې کړي. خو مخکې تر دې بل احمد تکل څخه واورو چې لویدیز او رسپانو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د لویدیز چاپ ډیرو رسپانو پرون په خپلو غاڼو کې په کابل کې د جمعې ورځې د چاودنې په اړه چې اته کسان پکې ووژل شول مطالب خبره کړې دي. په وزیر اکبر خان کې د دې چاودنې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی او ویلې دي چې د هغې امریکایي امنیتي کمپنۍ کارکوونکي یې په نښه کړي وو چې پخوا د بلک واټر په نامه یادېده او اوس یې خپل نوم په اکسی سرویس اړولی و. خو د لویدیز اکثر ورځپاڼو ویلي دي چې په دې چاودنه کې د بلک واټر د کارکوونکو د وژل کېدو په اړه کوم معلومات نه دي ترلاسه شوي. واشنگتن پوسټ د دې چاودنې په اړه لیکلي دي په وروستیو څو میاشتو کې په کابل کې داسې پیښه نه وه شوې. د ورځپاڼې په وینا د هیواد په پلازمینه کې د امن په اړه ډېرې خبرې کېدې او حتی ځینو خلکو فکر کاوه چې ښایي حقاني شبکې به چې په ګڼ شمېر مخکینیو حملو کې په لاس لرلو تورنه ده د افغانستان او پاکستان له دولتونو سره اوربند کړی وي. واشنگتن پوسټ زیاتوي که چیرته د جمعې ورځې انتحاري حمله په هیواد کې د تاوتریخوالي د یوې نوې څپې د پیل نښه وي نو د هغو بهرنیو ډیپلوماتانو او د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو لپاره به نوره نو ډیره ګرانه وي چې د پخوا په څیر په امن کې په دې سیمه کې تګ راتګ وکړي. ورځپاڼه زیاتوي طالبانو که څه هم ونه شو کړی په دې برید کې بهرنیانو ته زیان وړوي خو دا حمله ښایي چې دوی حتی په کابل کې تر کومه حده کشفي امکانات لري. په 2008 او 2009 کال کې په کابل کې انتحاري حمله زیاتې وې خو پروسه کال په دې حملو کې ناڅاپه کموالی راغی. نیویارک ټایمز لیکي چې نړیوال ځواکونه په تاوتریخوالي کې د کموالی علت خپل پراخ پوځي عملیات او کشفي فعالیتونه بولي او وایي چې دوی د حقاني شبکې په ګډون پر وسلوالو سخت فشار راوړی. بل امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز د یادې شوې حملې په اړه په یو مطلب کې لیکي په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو پر فعالیتونو بندیز لګولی د کابل په هغه سیمه کې چې لویدیز سفارتونه او د نړیوالو مرستندویو ټولنو دفترونه پکې دي د چاودنې په کابل کې په ډیره بهرنیانو کې د امنیت په اړه اندېښنه زیاته کړې ده. او د برتانیې چاپ ټایمز ورځپاڼه د خپلو سرچینو په حواله لیکي چې ځینو هغو اروپایي ډیپلوماتانو ته چې دې پلورنځي ته یې تګ راتګ کاوه د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړل شوی و. د ټایمز په وینا په دې پلورنځي کې د مخالفینو د برید په اړه د لومړنیو اطلاعاتو له رسېدو وروسته تېر کال برتانوي ډیپلوماتانو ته ویل شوي وو چې هلته دې نه ځي خو د روان کال په پیل کې بیا د تګ اجازه ورکړل شوه.
تمه ده چې په راتلونکي کال کې د هیواد څو لوی قانونه دا وتلبۍ ته وړاندې او استفادې ته برابر شي. له دې سره به په هیواد کې ځوانانو ته کار پیدا او د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وشي. دا خبره د قانونو وزیر او د امریکا د دفاع وزارت مرستیال پاول برینکلی په یوه خبري غونډه کې وکړه. نور جزئیات به د مخفي عزیزي په راپور کې واورئ.
د افغانستان د قانونو وزارت په پام کې لري چې په راتلونکو څو میاشتو کې د امریکا په مرسته د ځینو لویو قانونو د راوستلو لړۍ پیل کړي. دا قانونه اوس د امریکا د دفاع وزارت لخوا د یوې فضايي سروې په وسیله په نښه کړای شوی دی چې مجموعي ارزښت یې 3 تریلیون ډالر کېږي. د قانونو وزیر وحید الله شهرانی د شمې په ورځ په کابل کې د امریکا د دفاع وزارت له مرستیال سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وویل چې په دغه سروې کې چې د افغانستان په کابو 30% خوره کې شوی 28 قانونه جوت شوي. د زیاته کړه چې په دغو 28 قانونو کې چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په نښه کړای شوی دي تر راتلونکي یو کال پورې به د څو لویو قانونو د سپړلو کار پیل شي.
د عمل په میاشت کې دوه میاشتو وروسته یا دوه میاشتو کم پاتې ده هغه سرپل کې د قشقري هغه د تیلو بلاک یا د نفت بلاک هغه دولت لګي ته سپارو بیا انشاءالله پورې کې کیدی شي یا د سرطان یا د آفت په میاشت کې جولای یا اگست کې وي. علي مزار شریف هغه د تیلو حوزې د طلبې د افکارو
خغلی شهرانی وویل چې د هر یو کان لپاره یو لایحه او چوکاټ برابر کړی چې لمخې به یې کمپنۍ د کان پر اوستلو کې کار کوي. نوموړي همداشان وویل چې د کانونو په دغه سروې کې نفت او ګاز شامل نه دي. د خغلی شهرانی په وینا دوی په افغانستان کې د کانونو په برخه کې د بهرنیو پانګوالو د جلب لپاره د یو داسې ډیټا سینټر د جوړولو هڅه کړې چې پکې په هیواد کې د کانونو په اړه هر ډول معلومات موجود وي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال پاول برینکلی بیا وویل چې هیواد یې هڅه کوي چې د قانون وزارت وړتیاوې لوړې کړي څو په راتلونکي کې خپل پراختیایي فعالیتونه خپل پلان کړي. د افغانستان د قانون وزیر او د امریکا د دفاع وزارت مرستیال دواړه په دې باور دي چې په هیواد کې د قانونو د سپړلو د کار لپاره سربېره ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شي چې د خپل د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته کوي.
جاپان د افغانستان له عامې روغتیا وزارت سره د 15 میلیون ډالر مرسته وکړه. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر وویل چې په دغو پیسو به نږدې 8 میلیونه ماشومان په روان کال کې د پولیو یا ګوزن پر ضد واکسین کړي. د شنبې په ورځ په کابل کې د جاپان سفیر په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د لمنځه وړل د جاپان په مرستو کې لومړیتوب لري. نور حال د زکی غیاسی په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې باور دی چې په هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو ګوزن له منځه وړل سیمه ییز مبارزې ته اړتیا لري. د عامې روغتیا سرپرستی وزیر ډاکټر سورایا دلیل چې د شنبې په ورځ د جاپان لخوا د 15 میلیون ډالرو د مرستې تړون لاسلیک کولو وویل چې په ګاونډیو هیوادونو کې د ګوزن شتون د دوی هڅې بې اغېزې کوي. ډاکټر دلیل زیاته کړه:
متحد دریم که هر چی زوتر ویروس
موږ هڅه کوو چې په افغانستان کې د ګوزن ویروس په بشپړه توګه له منځه یوسو. که څه هم په افغانستان کې د ګوزن د ویروس کنټرول او ختمول زموږ دنده ده، خو له ګاونډیو هیوادونو څخه د دې ویروس راتګ زموږ لپاره لوی ګواښ دی. نو دا چې په افغانستان کې ګوزن په بشپړه توګه له منځه ولاړ شي، باید زموږ ګاونډیان هم له دې ویروس څخه پاک شي.
ډاکټر دلیل وویل چې د جاپان لخوا مرسته شوې دا پیسې به تر ډیره د ګوزن په خلاف په روانه مبارزه کې ولګول شي. افغانستان د نړۍ یو له هغو څلورو هیوادونو څخه دی چې لا هم د ګوزن پیښې پکې لیدل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې که څه هم د 2009 میلادي کال راهیسې د ګوزن په پیښو کې کموالی راغلی، خو وایي چې په 2010 میلادي کال کې د ګوزن 24 مثبت پیښې ثبت شوې.
د پد سال کې چې حال کې چې د امریکا تر ټولو لوی شتمن بیل ګیټس او د ابو ظبی ولیعهد د چهارشنبه پر ورځ ژمنه وکړه چې د افغانستان او پاکستان د ماشومانو د واکسین لپاره به 100 میلیون ډالر مرسته وکړي. د بیل ګیټس او د میرمن میلیندا ګیټس فاونډیشن او شیخ محمد بن زاید ال نهیان به هر یو 50 میلیون ډالر د 500 ډیرو عامو او په عین حال کې د ماشومانو وژونکو ناروغیو پر ضد مرسته وکړي څو په افغانستان کې ورباندې 15 میلیونه ماشومان وژغورل شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د مصر ولسمشر حسنی مبارک چې د مظاهره چانو د غشتنو خلاف نه غوړي له قدرت لاس واخلي د لومړي ځل لپاره د هیواد د استخباراتو د ادارې مشر د خپل مرستیال په توګه وټاکه. د مصر د دولتي خبري آژانس د خبر لمخي مبارک د استخباراتو او محرم او اسنادو د ادارې مشر عمر سلیمان د خپل مرستیال په توګه تاکلې ده. مبارک له 1921 کال را پدې خو چې د مصر واګي په لاس کې اخیستي هیڅ کله هم په خو د ځان لپاره مرستيال نو ټاکلې. د خبر لمخې مبارک د ملکی هوایی چلند وزیر احمد شفیق د نوی صدر اعظم په توګه ټاکلې چې نوی حکومت جوړ کاندي. مبارک په هیواد کې د روان بحران د پاتې رسیدو د هڅو پترس کې کابینه منحل کړي، خو ویلې چې د بل واکل لاس وانخلي. په عین حال کې پروند حکومت لخوا لګول شوی ګرځبندي سره سره لسګونه زره کسان د قاهره واټونو او مرکزی میدانونو تر اوتل او د مبارک د اقدام په وړاندې چې نه غواړي استعفا وکړي اعتراض وکړ. د مصر نورو شارونو الکس سکندریه او سویس ته هم د مظاهرو لمن غزیدلی او له شمالي سینا څخه هم د تاوتریخوالي راپورونه ورکړی شوی دی. له بل خوا د مصر د حکومت مخالف مشر د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د ملګرو ملتونو د اتمي انرژي د ادارې پخوانی مشر محمد البرادی وویل چې د نوي مرستیال ولس مشر او نوي صدر اعظم ټاکل د دغه پاسوند پای ته رسولو لپاره کافي نه دي، بلکې مبارک باید له واکه لاس واخلي. د مصر پوز خلکو ته خبرداری ورکړی چې ګرز بندیز رعایت کړي او په عام ځایونو کې له راټولېدو ډډه وکړي. ټانکونه او د پرسونل لېږدولو زغروالي وسیلې په پایتخت کې ځای پر ځای شوي او د مهمو دولتي ودانیو چې ځینو ته یې مظاهره چانو د ننوتو هڅه وکړه امنیت ساتي. مصري چارواکو ویلي چې له تېرې جمعې راهیسې د مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي. په دې سره په دغو مظاهرو کې چې له څه کم یوې اونۍ راهیسې پیل شوي د وژل شویو کسانو شمېر 45 کسانو ته رسیږي، خو ځینې منابع تلفات تر دې زیات شوي. په همدې حال کې چې په مصر کې مظاهرې دوام لري، د دې هیواد ولسمشر حسنی مبارک د مظاهره چانو غوښتنه رد کړه او ویل چې له واکه لاس نه اخلي او خو په نظام کې اصلاحات راولي. مبارک د کابینې له ډنګولو وروسته نوي صدر اعظم ته دنده سپارلې چې حکومت جوړ کړي او د خپلې واکمنۍ په 10 کلنه دوره کې د لومړي ځل لپاره د ځان لپاره مرستیال ټاکلی دی. د مصر د ولسمشر د وروستیو اقداماتو په اړه نظریات د دغه هیواد یوې خبرېدونکې ورځپاڼې الاهالي خپاره کړې دي چې د ازادي راډیو په دې اړه راپور چمتو کړی دی او نوریاس نوري وړاندې کوي.
په زرګونو مصریان پروند لګول شوي ګرز بندیز او د پاوز له خبرداري سره سره د 15 پر لپسې ورځې لپاره واټونو ته راووتل. په مصر کې پرونی مظاهره خیچ چې د حکومت ډنګولو لپاره د دې هیواد د ولسمشر حسنی مبارک اقدام او د اصلاحاتو په برخه کې د هغه نوي ژمنو خلک او مخالف سیاسي ګوندونه نه دي راضي کړي. خلک او د دې هیواد مخالف سیاسي ګوندونه څه غواړي؟ په دې اړه له قاهرې نه د خبرېدونکو الاهالي ورځپاڼې مسؤله فریده نقاش وایي چې د ولسمشر حسنی مبارک لخوا وروستي اقدامات د خلکو لپاره کافي نه دي. سیاسي ګوندونو د حسنی مبارک له دې وینا څخه دا نتیجه اخیستې چې هغه د دوی غوښتنې نشي ځوابولی، نه د مظاهره چیانو او نه هم د سیاسي ګوندونو غوښتنو ته ځواب ویلی شي. دا ځکه چې مخالف ګوندونه له 10 کالو راهیسې له هغه وخته چې مبارک د جمهوري ریاست واک ترلاسه کړی د واقعي بدلونونو غوښتونکي دي. هغه بدلونونه چې تر اوسه څرک نه لګیږي او کوم بدلونونه چې تر اوسه عملي شوي دا هغه څه نه و چې دغو ګوندونو یې غوښتنه کوله. میرمن نقاش د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د مصر عادي وګړي په نظام کې د مبارک د نوي اصلاحاتو د هڅو په اړه څه فکر کوي وویل ولې مظاهرې روانې دي؟ دا ځکه چې اساسي بدلونونه نه دي رامنځته شوي. د مصر رژیم یو دیکتاتوري رژیم دی او همدا علت دی چې خلک اوس د ولسمشر مبارک د استعفا غوښتنه کوي. ایا مبارک به د نوي حکومت په ټاکلو او په واټونو کې د مظاهرو د مخنیوي لپاره د پوز اپ ځای په ځای کولو سره وکولای شي چې دغه بحران پای ته ورسوي؟ میرمن نقاش وویل دا امکان نه لري، ځکه چې دا به یو امنیتي حل وي. موږ اوس ډیر زیات یو سیاسي حل ته اړتیا لرو. د امنیتي او سیاسي اقداماتو ترمنځ زیات توپیر شته. دغه اقدامات باید پر اساسي او سترو بدلونونو اتکا ولري. مظاهره کوونکي نه یوازې دا چې د مبارک د استعفا غوښتنه کوي، بلکې غواړي چې دی له هیواد ووځي. میرمن نقاش په دې اړه چې که مبارک له دغو غوښتنو یوه یا دواړه یې عملي کړي، آیا په هیواد کې به روان بحران پای ته ورسیږي او که نه، وویل د مبارک په وتلو سره به یوه سیاسي خلا رامنځته شي. خو مظاهره کوونکي د انتقالي حکومت ملاتړ کوي، یو داسې حکومت چې اساسي قانون بدل کړي او د نویو انتخاباتو لپاره لاره هواره کړي. البته دا په هغه صورت کې که مبارک له هیواد ووځي. خدای نه غواړي او نه به هم له هیواده ووزي.
د راپورونو له مخې پرون د الجزایر په شمال ختیځ ښار بیجایا کې زرګونو مظاهرچانو د حکومت ضد لاریون کې برخه واخیسته. په الجزایر کې دغه لاریون د هغو مظاهرو په دوام ترسره کیږي چې له ګاونډي هیواد تونس څخه الهام اخیستی دی. د دغه اعتراضي لاریون تنظیمونکو ویلي چې دا لاریون په دې ښار کې چې یو زیات شمېر پولیس ځای پر ځای شوي وو په سوله ییز ډول ترسره شو. د الجزایر حکومت د مظاهره چانو غوښتنو ته سمدستي ځواب ورکړی او په هیواد کې د تیلو، بورې او نورو اړتیا وړ لومړنیو موادو بای چې په وروستیو کې ډېرې اوچتې شوي وې راټیټې کړي او خلکو ته ډاډ ورکړی چې د لومړنیو موادو سبسیډي به دوام وکړي. او د هالند حکومت پرونول چې په ایران کې د وی ایرانی ول اصلي هالندي مرمنې له اډامه ورسته لدی هوا سره خپل اړیکې محدودوي. د فرانسې خبري اژانس ته هالند بهرنیو چارو وزارت د وین بن گیت وان لوت سریخت له قوله وای چې هالند ورسته له هغه چې په دې هوا کې د ایران سفیر تایید کړي چې مرمن زهرا بهرامي اډام شوی پریکړه وکړي چې د ایران سره ټول اړیکې پریکړي. له همدې سره د لومړی خبري مجله سر ته ورسېدو یا پای ته ورسېدو. بله خبری مجله به قادر حبیب وړاندې کړي چې همدا اوس په سټوډیو کې دی.
تشکر از شما عصمت ساروان. شنونده عزیز خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. ساعت 7:30 صبح است. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین. امروز یک شنبه دوم دلو 1389 و 30 جنوری سال 2011 میلادی. در آغاز توجهتان را به مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم. نمایندگان در ولسی جرگه امروز رئیس خود را تعیین میکنند. دیروز با وجود این که رای گیری برای انتخاب رئیس ولسی جرگه به دور دو کشید اما نتیجه به همراه نداشت. دیروز دهاتن در کابل در اعتراضات به ادامه سلسله اعدام ها در ایران دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در برخی از شهرهای دیگر افغانستان نیز صورت گرفت. تظاهر کنندگان در کابل در مقابل سفارت ایران از مقامات آن کشور خواستند تا از اعدام افغانهای مهاجر و مخالفین سیاسیش در ایران دست بردارند. سه عسکر جرمنی در شمال افغانستان زمانی زخمی شدند که موتر نظامیشان با یک بم کنار سرک برخورد کرد. این بم دیروز در ولسوالی چاردره قندوز منفجر شد. 100 تن از مخالفان مسلح به دولت پیوستند. مقامات محلی در ولایت سرپل گفتند 70 نفر از مخالفان مسلح دولت به شمول 4 تن از قماندانانشان در این ولایت و 30 تن دیگر در ولایت جوزجان به روند صلح پیوستند. وزارت معادن افغانستان مطالعات و سروه معادن این کشور را با تیم از متخصصین و کارشناسان بخش معادن ایالات متحده آمریکا به پایان رسانید. بر اساس این بررسی که 30% خاک افغانستان صورت گرفته و نتایج آن دیروز در اختیار رسانه‌ها قرار داده شد، عواید معادن افغانستان بالغ به 3 تریلیون دلار خواهد رسید. در حالی که غارت و خونریزی در مصر ادامه دارد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک بار دیگر بر رئیس جمهور مصر حسنی مبارک فشار آوردند تا جلو قوای امنیتی را بگیرد و اصلاحات را آغاز کند که منجر به دموکراسی در این کشور شود. حکومت هالند گفت که رابطش را با ایران به حال تعلیق در می آورد. این اعلان به دنبال اعدام زهرا بهرامی هالندی ایرانی الاصل در ایران صورت گرفت. هزاران مخالف حکومت در شهر باجایا در الجزایر در اعتراض به حکومت این کشور مکررن راهپیمایی کردند. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM و همچنان امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان از رادیو آزادی شنیده میتونین. شنونده عزیز، در ادامه این نیم ساعت از خبرها و گزارش‌ها در کنار این که گزارش‌ها و خبرهای از داخل افغانستان براتون داریم، تازه‌ترین رویدادها در مصر را دنبال می‌کنیم و همچنان گفت و شنودی داریم با مدیر تحریر روزنامه الاهالی مصر در مورد اوضاع جاری در آن کشور. با نخستین گزارش خبری از داخل افغانستان می‌پردازیم. نمایندگان در ولسی جرگه امروز رئیس خود را تعیین می‌کنند. قرار است در اجلاس امروزی ولسی جرگه در مورد شیوه‌های انتخاب رئیس این جرگه بحث و گفتگو شود. دیروز با وجود این که رأی‌گیری برای انتخاب رئیس ولسی جرگه به دور دو کشید اما نتیجه به همراه نداشت. ستار فروغ از جریان رأی‌گیری و جلسه نمایندگان مردم گزارش را از کابل فرستاده است.
دور دوم انتخابات به خاطر گزینش رئیس ولسی جرگه جدید افغانستان هم به نتیجه اعلام گردید. دور مجدد انتخابات میان دو نامزد پیشتاز محمد یونس قانونی و عبدالرب رسول سیاف برگزار شد. در این دور محمد یونس قانونی 116 رای و عبدالرب رسول سیاف 119 رای به دست آوردند. اما آنها نیاز داشتند برای احراز کرسی ولسی جرگه 123 رای کسب کنند. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه نتیجه دور دوم انتخابات را چنین توضیح داد:
نتیجه با او 122 جمع یک بکنی 123 پره نشد. داریسیست فردا تصمیم میگریم در اصول وظایف داخلی یک مادر اضافه میکنیم.
به اساس قانون اساسی افغانستان و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، رئیس این جرگه برای 5 سال معاونین و منشی های این مجلس برای 1 سال انتخاب می شوند. اولین جلسه ولسی جرگه جدید افغانستان صبح روز شنبه برگزار شد و پس از بحث های زیاد به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که وکلا برای انتخاب رئیس ولسی جرگه به پای صندوق های رای بروند. سپس محمد یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف، میرویس یاسینی و حاجی عبدالظاهر قدیر به عنوان نامزدان ریاست ولسی جرگه درخواستهایشان را به هیئت اداری موقت ولسی جرگه ارائه کردند و هر یک برنامه ها و راهکارهای آیندهشان را تشریح نمودند. در دور اول انتخابات میرویس یاسینی 44 رای، عبدالظاهر قدیر 34 رای، یونس قانونی 84 رای و رسول سیاف 77 رای به دست آوردند و به خاطر که هیچ یک از آنان آرای کافی را کسب نکرده بودند، انتخابات برای دور دوم میان دو نامزد که بیشترین آرا را از آن خود کرده بودند راه اندازی گردید. اما اعضای مشران و جرگه افغانستان در اجلاس روز شنبه توانستند تا ظهر همین روز رئیس، معاونین و منشی های این مجلس را انتخاب کنند. فضل هادی مسلمیار و محمد علم ازدیار که رقیب نداشتند با اکثریت آرا به صفت رئیس و نایب اول مشران و جرگه برگزیده شدند. اما در رای گیری که برای گزینش نایب دوم و منشی ها صورت گرفت، حاجی رفیع الله گل افغان به عنوان نایب دوم، مولوی عبدالولی راجی و سید عزیز الله به حیث منشی و نایب منشی انتخاب شدند.
ستار فروغ از کابل گزارش میداد و شنیدید که نمایندگان در ولسی جرگه امروز رئیس خود را تعیین میکنند. دیروز با وجود این که رای گیری برای انتخاب رئیس ولسی جرگه به دور دو کشید، اما نتیجه به همراه نداشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین، میتونین که سریعا به صفحه اینترنتی ما بزنین. نشانی ماست www.azadiradio.com. از همراهی تان سپاسگزار هستیم. دیروز ده ها تن در کابل در اعتراض به ادامه سلسله از اعدام ها در ایران دست به تظاهرات زدند. این تظاهر کننده ها در مقابل سفارت ایران از مقامات آن کشور خواستند تا از اعدام افغان های مهاجر و مخالفین سیاسیش در ایران دست بردارند. گزارش شده است که در شماری از ولایت دیگر افغانستان نیز از سوی حزب همبستگی ملی تظاهرات مشابه را اندازی گردیده بود. جزئیات بیشتر در گزارش از فیض الله قرداش از کابل.
این تظاهرات از سوی حزب همبستگی ملی افغانستان را اندازی گردیده بود که مظاهره کننده ها بیشتر همدردی خود را با افغان ها و غیر افغان های ابراز کردند که در ایران اعدام می شوند. ایران یکی از کشورهای جهان است که بیشترین زندانیان سیاسی را اعدام می کند. مظاهره کننده ها علی رژیم ایران شعار می دادند و می خواستند تا حکومت ایران دست از اعدام ها بردارد. یکی از اعضای حزب همبستگی ملی افغانستان برای رادیو آزادی گفت که در هر 8 ساعت در ایران یک نفر اعدام می شود.
ما می خواهیم که اعدام در سراسر جهان لغو شود و از طرف دیگر امروز روز 29 جنوری مصادف به روز همبستگی با زندانیان سیاسی است که روزی است که کل انسان ها اعتراض خود بلند می کنند علیه رژیم خونخوار ایران تا اعدام ها لغو شود.
این مظاهره از منطقه شیرپور کابل آغاز گردید و مظاهره کننده ها با تجمع در برابر سفارت ایران شعار می دادند و پس از چند ساعتی این مظاهره به پایان رسید. به اساس گزارش های ایران از اوائل سال جاری تا کنون ده ها تن از افغانان را اعدام کرده و گفته می شود که بالای شماری از افغان های دیگر نیز حکم اعدام صادر گردیده است. اما ارقام دقیق در این مورد از سوی دولت افغانستان و مقامات ایرانی ارائه نشده است. مظاهره کننده ها از دولت افغانستان نیز می خواستند تا تلاش ها به هدف جلوگیری از اعدام افغان ها در ایران را تشدید کند.
همچنین در شهرهای مزار شریف، هرات و جلال آباد نیز حزب همبستگی ملی در اعتراض به سلسله اعدام‌ها در ایران اعتراضات صلح‌آمیز را به اشتراک ده‌ها تن از افغان‌ها راه اندازی کرده بود. در این مظاهرات معترضان علیه ادامه اعدام‌های سیاسی در ایران شعار می‌دادند. دولت افغانستان و نهادهای حقوق بشر این کشور همواره از ایران خواستند تا افغان‌ها را اعدام نکنند، اما به نظر می‌رسد تا کنون این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده و حکومت افغانستان و حکومت ایران توافقی را در زمینه بررسی دوسیه های زندانیان افغان انجام ندادند. این در حال است که سازمان نظارت از حقوق بشر در گزارش جهانی سال 2011 بخش ایران اعلام کرد که آمار بالای اعدام ها و هدف قرار دادن فعالان حقوق بشر بخصوص وکلای مدافع در سال 2010 و اوایل سال 2011 توسط دولت ایران نشان دهنده تعمیق بحران حقوق بشر در این کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری بحث برانگیز سال 2009 است. کاترین آشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در عکس با سلسله از اعدام‌های اخیر در ایران گفته است ایران همچنان به اقدام زشت به داراویختن در ملای عام ادامه می‌دهد و این نقض تعهدات بین المللی این کشور است. سازمان نظارت بر حقوق بشر می‌گوید بر طبق گزارش‌های رسمی در ایران مقامات از اول جنوری سال جاری حداقل 73 زندانی، یعنی به صورت متوسط نزدیک به 3 زندانی هر یک روز را به دار آویختند. سازمان عفو بین الملل پیشتر اعلام کرده بود که در سال 2009 ایران 388 نفر را به اعدام کرده است. ایران در تعداد اعدام‌ها مقام دوم جهان پس از کشور چین را دارد. از تحولات سیاسی و تحولات امنیتی در افغانستان می‌پردازیم. ساعت 7:41 دقیقه صبح است. 3 عسکر آلمانی در شمال افغانستان زمانی زخمی شدند که موتر نظامیشان با یک بم کنار سرک برخورد کرد. این بم دیروز در ولسوالی چاردره قندوز منفجر شد. تیم بازسازی ولایتی یا پیارتی که بر رهبری آلمان در قندوز فعالیت دارد این حادثه را تایید کرد، اما نگفت که آیا هدف این بم مشخصا نیروهای آلمانی یا آمریکایی بود. طالبان مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند. به گزارش خبرگزاری دیپی آلمان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مدعی شد که 4 عسکر آلمانی کشته شدند، اما نیروهای آلمانی این ادعا را رد کردند. تقریبا 4700 عسکر آلمان در حال حاضر در افغانستان مستقرند که بسیاریشان در ولایت قندوز فعالیت دارند. پارلمان آلمان روز جمعه ماموریت نظامی این کشور را در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید کرد. 100 نفر از مخالفان مسلح به دولت پیوستند. مقامات محلی در ولایت سرپل گفتند 70 نفر از مخالفان مسلح دولت به شمول 4 تن از قماندانانشان در این ولایت و 30 تن دیگر در ولایت جوزجان به روند صلح پیوستند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر.
مقامات محلی در ولایت سرپل میگویند در میان افراد تسلیم شده 4 تن از قماندانان طالبان به نامهای ملا حسن، ملا کمال، شریفی و صالحی شامل میباشند. با گفته مقامات محلی این افراد 30 میل جنگ افزار نو کلاشینکوف را نیز به دولت تسلیم کرده اند. در این حال جنرال عبدالعزیز غیرت قماندان امنی ولایت جوزجان از تسلیم شدن 30 تن از افراد وابسته به مخالفین دولت خبر داده میگوید که هفته پیش نیز در قریه سردره این ولسوالی نزدیک به 100 نفر به پروسه صلح پیوسته بودند.
که خوشبختانه این میم شب ایره که حال ما شما اینجاشته میم شب ساعتا 11 بجه شب بود، قماندان و سرپرست و قماندانی امنی ما که در خوشتیپه است اونا با ما زنگ زدن که 3 تن از هر گروپ های مخالفین همین لحظه با ما آمدین و اینا تعداد افراد دارن در اونجا میخواهن دست به تصفیه همو قریه و قصبات خود بزنن، که او برادرها نامایشان عبدالکریم است، یک قماندانش سلطان است و غلام رسول است، از جمله قماندان های طالب هستند در ولسوالی خوشتیپه و پروسه صلح پیوستند و اینا با خود قراری که با ما را پرداد قماندانی امنیت 14 میل سلا دارند با اینا هستند در حدود همه قدر میشن.
این در حال است که روز گذشته میان نیروهای پلیس و مخالفین دولت در مناطق ولسوالی قشتپه و درزاب درگیری شدید به اتفاق افتاده، از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر ادامه یافته است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند به رسانه ها گفته است که در نتیجه این درگیری 2 پلیس کشته، 1 ارادرنجر و 1 تانک دیگر تخریب شده است. اما قماندان امنی جوزجان این ادعای طالبان را رد میکند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگام که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شده نظام
یا هم ده کل ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:44 صبح شنونده عزیز به نیمه این مجله خبری ما نزدیک میشیم و یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان جلب میکنیم. نمایندگان در ولسی جرگه افغانستان امروز رئیس خود را تعیین میکنند. دیروز با وجود این که رای گیری برای انتخاب رئیس ولسی جرگه به دور دو کشید، اما نتیجه به همراه نداشت. دیروز دهاتن در کابل در اعتراض به ادامه سلسله اعدام‌ها در ایران دست به تظاهرات زدند. در برخی از شهرهای دیگر نیز تظاهرات مشابه را اندازی گردید. این تظاهرکنندگان در مقابل سفارت ایران در کابل از مقامات آن کشور خواستند تا از اعدام افغان‌های مهاجر و مخالفین سیاسی آن کشور دست بردارند. سه عسکر آلمانی در شمال افغانستان زمانی زخمی شدند که موتر نظامیشان با یک بم کنار سرک برخورد کرد. این بم دیروز در ولسوالی چاردره در قندوز منفجر شد. 100 تن از مخالفان مسلح به دولت پیوستند. مقامات محلی در ولایت سرپل گفتند 70 نفر از مخالفان مسلح دولت به شمول 4 تن از قماندانانشان در این ولایت و 30 تن دیگر در ولایت جوزجان به روند صلح پیوستند. وزارت معادن افغانستان مطالعات و سروه معادن این کشور را با تیمی از متخصصین و کارشناسان بخش معادن ایالات متحده آمریکا به پایان رسانید. بر اساس این بررسی که در 30% از خاک افغانستان صورت گرفته و نتایج آن دیروز در اختیار رسانه‌ها قرار داده شد، عواید معادن افغانستان بالغ به 3 تریلیون دلار خواهد شد. در حالی که غارت و خونریزی در مصر ادامه دارد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک بار دیگر بر رئیس جمهور مصر حسنی مبارک فشار آوردند تا جلو قوای امنیتی را بگیرد و اصلاحاتی را آغاز کند که منجر به دموکراسی در این کشور شود. حکومت هالند گفت که روابطش را با ایران به حال تعلیق در می آورد. این اعلان به دنبال اعدام زهرا بهرامی، هالندی ایرانی الاصل، در ایران صورت گرفت. و هزاران مخالف حکومت در شهر بجایا در الجزایر در اعتراض به حکومت این کشور مکررن راهپیمایی کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، قبلا براتون در سرخط ها گفتیم که وزارت معادن افغانستان مطالعات و سروه معادن کشور را با تیم متخصصین و کارشناسان بخش معادن آمریکا پایان رسانده و بخش و نتایج این بررسی را در اختیار رسانه ها قرار داده و گفته شده که عواید معادن افغانستان بالغ به 3 تریلیون دلار خواهد شد. این در حالی است که بر اساس این سروه هنوز هم 70% اراضی کشور از نظر کشف معادن و ذخایر زیرزمینی دست نخورده باقی مانده. پیش از اینکه گزارش مفصلی را در این مورد بشنویم، مرور داریم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات معتبر جهان. از سید سمیع عباس میشنویم.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد حمله انتحاری روز گذشته در کابل مطالب به نشر رساندند که در آن 8 نفر کشته شدند. مسئولیت این حمله را در وزیر اکبر خان طالبان به عهده گرفته و گفتند که هدف حمله یک مقام شرکت امنیتی بلک واتر بوده است که اکنون تحت نام شرکت ایکس ای کار می‌کند. اما به نوشته روزنامه‌ها، مقامات در مورد کشته شدن و یا هدف قرار گرفتن کارمند این شرکت هیچ تذکر ندادند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد انفجار روز جمعه در کابل در چند ماه اخیر بی سابقه به شمار می رود. به نوشته روزنامه، در مورد امنیت در پایتخت افغانستان در اواخر زیاد صحبت می شد و بعضی ها حتی چنین فکر می کردند که شبکه حقانی که در گذشته به دست داشتن در چنین حملات متهم بود، با حکومت های افغانستان و پاکستان کدام توافق آتش بس را امضا کرده است. روزنامه می افزاید اگر حمله انتحاری روز جمعه آغاز موج نو خشونت در افغانستان باشد، دیگر دیپلمات‌ها و کارمندان شرکت‌های خارجی در افغانستان نمی‌توانند در فضای امن گشت و گذار کنند. روزنامه نیویورک تایمز در مورد این انفجار می‌نویسد هرچند طالبان شاید در این حمله نتوانسته باشند که اشخاص خارجی مورد نظر خود را از بین ببرند، ولی با این حرکت خود نشان دادند که تا چه حد در کشفیات و حرکت خود در کابل آزادی دارند. در سالهای 2008 و 2009 حملات انتحاری در کابل بسیار زیاد بود، ولی در سال گذشته در این حملات به شکل ناگهانی کاهش ایجاد شد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مقامات نظامی غربی به این عقیدند که با گسترش عملیات نظامی و کشفی آنها خشونت ها در افغانستان کاهش یافته است و به گفته آنها این عملیات ساحه فعالیت را بر مخالفین مسلح از جمله شبکه حقانی تنگتر ساخته است. روزنامه دیگر آمریکایی لس آنجلس تایمز در مورد انفجار در وزیر اکبر خان می نویسد حمله انتحاری در کابل در یک زمان رخ می دهد که رئیس جمهور کرزی می خواهد هرچی بیشتر محدودیت ها را بر شرکت های خصوصی امنیتی بیشتر بسازد. و اکنون انفجار در یک محلی که دفاتر سازمان های خیریه خارجی متمرکز می باشند خارجیان را نگران ساخته است. همینطور روزنامه تایمز چاپ لندن هم موضوع حمله انتحاری روز جمعه در وزیر اکبر خان کابل را مورد بررسی قرار داده و از قول منابع خود می نویسد که گفتند به بعضی از دیپلمات های خارجی که برای خرید به این مغازه می رفتند قبلا هشدار داده شده بود. به نوشته روزنامه تایمز با رسیدن اولین اطلاعات در مورد حمله بر این مغازه در سال گذشته میلادی به دیپلمات های بریتانیایی دستور داده شده بود که برای خرید به این مغازه نروند، اما در سال جاری رفت و آمد آنها با آن دوباره آزاد شده بود.
وزارت معادن افغانستان مطالعات و سروی معادن این کشور را با تیمی از متخصصین و کارشناسان بخش معادن ایالات متحده و پایان رسانده که در 30% از خاک افغانستان صورت گرفته. بر اساس نتایج این سروی و عواید معادن افغانستان بالغ به 3 تریلیون دلار خواهد شد. این در حالی است که بر اساس این سروی هنوز هم 70% اراضی این کشور از نظر کشف معادن و ذخایر زیرزمینی دست نخورده باقی مانده. وزارت معادن افغانستان در نظر دارد تا در بهار سال آینده کار عملی استخراج بخشی از معادن را در چند ولایت آغاز کند. جزئیات بیشتر را در گزارش از حمید پژمان از کابل می‌شنویم.
وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان به روز شنبه در یک نشست خبری مشترک با معاون وزیر دفاع آمریکا در بخش انکشاف اقتصادی گفت نتیجه تیم بررسی متخصصین آمریکایی نشان می‌دهد که مطالعات و بررسی‌ها در 30% قلمرو افغانستان صورت گرفته و دیده شده است که به ارزش 3 تریلیون دلار ذخایر معدنی در آن وجود دارد. آقای شهرانی در مورد استخراج بخشی از معدن افغانستان که کاران به زودی آغاز خواهد شد گفت
دمای حمل ما بلاک قشقری، بلاک نفت قشقری را به داوطلب می‌فرمیم، در تابستان بلاک مزار شریف و در 4 ماه آینده عملا کاری ساختمانی همون گاز توربین برقی که 200 مگاوات برق از گاز شبرغان تولید میکنه کار از آغاز میشه و یک دو معدن دیگه که ما در اینجا برای شما تشریح کردیم بعد از تاییدی کابینه ما اینا را به داوطلبی می‌فرمیم تا اینکه برابردار آغاز شود و زیاتر تاکید بالای همون معدن میشه که امروز در بازار بین‌المللی تقاضا برای همون تو مواد و موتو اجناس خیلی زیاد رفته، مانند لیتیم یا مانند طلا. امروز قیمت لیتیم و طلا خیلی بالا رفته و تقاضای جهانی خیلی بلند است. برای
وزارت معادن افغانستان در سال 2005 میلادی تفاهم نامه را در زمینه مطالعات ذخایر زیرزمینی افغانستان با ایالات متحده آمریکا به امضا رسانید. بر اساس این تفاهم نامه دولت افغانستان نتیجه تحقیقات قبلی را که متخصصین شوروی سابق در زمینه استخراج معدن در افغانستان انجام داده بودند در اختیار تیم متخصصین آمریکایی قرار داد که آنها با استفاده از این تحقیقات کارهای سودمندی را در زمینه تثبیت ذخایر زیرزمینی افغانستان انجام دادند. آقای پاول برنگلی معاون وزارت دفاع آمریکا در بخش اقتصادی در نشست خبری با وزیر معادن افغانستان گفت آمریکا تا کنون 10 میلیون دلار را طی چند سال گذشته در جهت تحقیقات فضایی برای معادن افغانستان به مصرف رسانیده و این همکاری ها ادامه خواهد یافت.
هدف آمریکا این است که ظرفیت وزارت معادن افغانستان را بالا ببرد تا در سالهای بعد خود بتواند پلانهای انکشافی خود را برجسته و کار بالای آن را آغاز نماید.
وزارت معادن افغانستان در حال کار عملی را در زمینه استخراج معادن افغانستان انجام داده است که هنوز هم نگرانی ها در زمینه استخراج غیر فنی و غیر مسلکی و همچنان عیف و عمل منابع زیرزمینی در این کشور وجود دارد.
از 7 تا 7 روزه هفته.
رادیو آزادی. وال هم شنونده عزیز رادیو آزادی به رویدادهای از جهان میپردازیم و از تازه ترین تحولات در مصر آغاز میکنیم. در حالی که غارت و خونریزی در مصر ادامه دارد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک بار دیگر بر رئیس جمهور مصر حسنی مبارک فشار آوردند تا جلوی قوای امنیتی را بگیرد و اصلاحاتی را آغاز کند که منجر به دموکراسی در این کشور شود. بر اساس گزارش ها رقم تلفات اعتراضات 5 روز گذشته و آشوب ها به بیش از 100 کشته و 1000 زخمی رسیده است. با وجود قیود شبگردی که از سوی حکومت اعلام شده بود و جابجایی اردو در جاده ها، از ادامه غارت و خشونت گسترده گزارش شده. فلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به حضور اعتراض کننده ها بر روی جاده های مصر گفت که آمریکا از احتمال بروز خشونت نگران است. کرولی بار دیگر از همه طرف ها خواست تا از خشتنداری کار بگیرند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قبلا از حکومت مصر خواست تا علیه اعتراض کنندگان از خشونت کار نگیرد. اروپا هم پیام مشابه داشت و از حکومت مصر خواست تا همه زندانیان سیاسی را رها کند. در این حال حسنی مبارک رئیس جمهور مصر رئیس استخبارات این کشور را به حیث معاونش تعیین کرده است. این اولین بار است که مبارک ظرف تقریبا 30 سال به خاطر باقی ماندن در قدرت دست به چنین اقدامی میزند. عمر سلیمان در هنگام بر عهده گرفتن این سمت به گونه سوگند یاد کرد:
ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري
میگوید به خداوند توانا سوگند میخورم تا صادقانه نظام جمهوری را حفظ کنم، به قانون اساسی و حاکمیت قانون ارج بگذارم، منافع مردم را کاملا مد نظر بگیرم و استقلال حاکمیت ارضی کشور را نگه دارم. مبارک همچنین احمد شفیق وزیر هوانوردی مصر را به حیث صدر اعظم جدید تعیین کرده و او را موظف ساخته که حکومت جدیدش را تشکیل دهد. فریده نقاش مدیر مسئول یا مدیر تحریر روزنامه الاهالی چاپ قاهره در گفتگو با بهروز کارونی خبرنگار رادیو فردای بخش ایرانی رادیو آزادی در مورد تأثیر سخنرانی مصر بر احزاب سیاسی و برکناری حکومتش یا استعفای کابینش پرسیده است که میگوید:
The political parties didn't find that the speech of President Mubarak responds to their demands.
احزاب سیاسی مصر در سخنرانی پرزیدنت حسنی مبارک نکته ای که پاسخگوی خواسته های آنان و تظاهر کنندگان باشد پیدا نکردند. احزاب مخالف دولت در 30 سال گذشته خواستار تغییر واقعی در این کشور بودند، اما تغییراتی که اعمال شدند در واقع علیه تغییراتی بود که این احزاب خواستارش بودند.
در مورد افکار عمومی چطور؟ زیرا تظاهر کنندگان پس از سخنرانی حسنی مبارک و به رغم برقراری حکومت نظامی تو خیابون ها موندن و به تظاهرات خودشون ادامه دادن.
That's why the demonstrations continues because there is no real change.
درست به همین دلیل که تغییرات واقعی در مصر داده نشد، تظاهرات ادامه دارد. حکومت کنونی در مصر یک حکومت استبدادی است. در حال حاضر مردم خواستار استعفای پرزیدنت مبارک هستند.
آیا او میتونه با استقرار ارتش در خیابان‌ها و دادن وعده اصلاحات بحران فعلی در مصر رو مدیریت بکنه؟
Of course no because this is a security solution. What is needed now sharply is a political solution.
البته که نه. الان دیگر راه حل امنیتی فایده‌ای ندارد. جامعه مصر به راه حل سیاسی و تغییرات رادیکال نیاز دارد. این تغییر عمده‌ای میان این دو موضوع است. البته در ابتدا باید حالت فوق‌العاده که از 30 سال پیش بر مصر حاکم است لغو شود.
تظاهر کنندگان خواستار خروج حسنی مبارک از مصر هستند. آیا به نظر شما تحقق این خواسته میتونه به حل بحران سیاسی مصر کمک کنه؟
Not exactly, because...
نه کاملا، و دلیل آن نیز وضعیت سیاسی مصر است. به نظر من باید دولتی انتقالی در مصر تشکیل شود که از حمایت تظاهر کنندگان برخوردار باشد. پس از آن باید قانون اساسی را تغییر داد و انتخابات جدید برگزار کرد. البته این در شرایطی است که پرزیدنت مبارک مصر را ترک کند.
فریدا نقاش مدیر مسئول روزنامه الاهالی چاپ قاهره بود در گفت و شنود با رادیو فردای رادیو آزادی. با ادامه خبرها توجهتان را جلب می‌داریم. حکومت هلند گفت که رابطش را با ایران به حال تعلیق در می‌آورد. این اعلان بعد دنبال اعدام زهرا بهرامی هلندی ایرانی الاصل در ایران صورت گرفت. خبرگزاری فرانسه از قول سخنگوی وزارت خارجه هلند نقل کرد که این کشور تصمیم گرفته است که همه رابطش را با ایران به حال تعلیق در آورد. تلویزیون دولتی ایران خبر داد که بهرامی دیروز به جرم داشتن مواد مخدر و فروش آن به دار آویخته شد. او که در ایران تولد شده بود، پارسال به خاطر دیدن خانواده‌اش به ایران سفر کرد و به دنبال پیوستن در اعتراضات ضد حکومت ایران دستگیر شد. هزاران مخالف حکومت در شهر باجایا در الجزایر در اعتراض به حکومت این کشور مکررن راهپیمایی کردند. آنان مثل مصری‌ها از مردم کشور همسایه‌شان تونس الهام گرفتند. سازمان دهندگان این راهپیمایی گفتند که تظاهراتشان مسالمت آمیز بود. پلیس هم بر روی جاده‌ها حضور داشت. حکومت الجزایر در پاسخ به این اعتراضات فوراً دست به کار شد و قیمت تیل، شکر و دیگر مواد اولیه را که شدیداً بلند رفته بودند کاهش داد. و مقامات بلاروس 7 تن از توقیف شدگان به شمول نامزد انتخابات ریاست جمهوری سابق ولادیمیر نیکولایف را آزاد کردند. این افراد در جریان اعتراضات ماه دسامبر پارسال بر سر انتخابات مجدد رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا توقیف شده بودند. راهی این افراد در حالی است که قرار است دادی اروپا صدور ویزای مسافرت بر لوکاشنکا و دیگر مقامات حکومت را در پاسخ به سرکوب اعتراض کنندگان ممنوع اعلان کند. ایالات متحده آمریکا هم چنان گفته است که وضع تحریم‌های جدید را بر بلاروس بررسی می‌کند و خواهان رهایی توقیف شدگان شده است. شنونده عزیز، این بود تحولات جهان و تشکر از همراهیتان در این مجله خبری. در یک ساعت دیگر، البته در ساعت 8، به طور مستقیم باز هم با شما عزیزا هستیم و در مورد موضوعات داغ روز صحبت خواهیم کرد و نظرات شما را هم در تماس‌های تلفنی خواهیم گرفت. ساعت 8 صبح است و